سلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه د موسیقي د پروګرام لپاره ځنګړې شوې ده د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لومړی په موکړې خبرونو ته د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دوبۍ کې د دوی لوجستیکي مرکز څخه 25 ټنه روغتیایي وسایل او تجهیزات کابل ته رسیدلی دي. د سازمان بیگانه وخت په یو بیان کې وویل دا روغتیایي وسایل او تجهیزات په زلزله ځپلو سیمو کې د هغو څلور لکه افغانانو لپاره دي چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. ځینو روغتیایي مؤسسو په پکتیکا او خوست کې د تېرې چهارشنبې له زلزلې وروسته د کولرا په څیر د خطرناکو ساري ناروغیو د خپرېدو پر احتمال اندېښنه ښودلې. د هند د اقلیتونو ملي کمیسیون د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزارت څخه په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د مذهبي مرکزونو د خوندیتوب په برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د کمیسیون پرون په یو بیان کې د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر څخه وغوښتل چې له طالبانو سره په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د مذهبي ځایونو پر خوندیتوب خبرې وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د جون پر 13مه نیټه په کابل کې د سکانو پر ګوردواره برید وشو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. محلي رسنیو پرون په بادغیس او تخار ولایتونو کې په دوو ترافیکي پیښو کې د څلورو کسانو د مړینې او د یولسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. رسنیو ویلي چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې یو لنډ کروزر له سړک څخه واوښت چې څلور کسان یې مړه او اته نور یې ټپیان کړل. او په بله پیښه کې په تخار ولایت کې یوه لارۍ له سړک نه واوښته چې درې کسان پکې ټپیان شول. ترکیه منلې ده چې په ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې پر وړاندې له مخالفت خلاص واخلي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دې دوو هیوادونو په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، خو د ټلوالي غړي ترکیه یې مخالفت کاوه. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو پرون وویل دا موافقه وروسته له هغه ترلاسه شوه چې د او د سویډن صدراعظمې مګدالینا اندرسون پرون په مادرید کې د ناټو د سرمشریزې له جوړېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل او هغه ګډه موافقه یې لاسلیک کړه چې له مخې دا درې هیوادونه له بهره د امنیتي ګواښ په صورت کې د یو بل پوره ملاتړ کوي. او متحدو ایالاتونو پرون پر اویا شرکتونو او 90 کسانو چې د روستیک په نوم د روسیې دفاعي شرکت هم پکې شامل دی بندیزونه ولګول. د دې بندیزونو هدف د وسلو د جوړولو او ځای پر ځای کولو په برخه کې د روسیې پر وړتیاو برید بلل شوی. د دې بندیزونو له مخې چې د امریکا د خزانې وزارت بیګا اعلان کړل د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز هم شامل دی. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن په یو بیان کې ویلي چې امریکا له خپلو شریکانو او متحدانو سره پر مسکو د نورو سختو بندیزونو لګولو ته ژمنه ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. د دې خبرونې کوربه ز احمد تکلیم او د تخنیکي چارو لارښوونه میرحمت ساپای کوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته ټاکل شوې چې کابل با سبا د چنګاخ په نهمه د طالبانو په بلنه د دینی عالمانو د غونډې کوربه وي. مخکې ویل شوی و چې دا لویه غونډه د چهارشنبه پر ورځ جوړیږي. دا چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو بحث کیږي او برخوال یې څنګه ټاکل شوی طالبان له رسنیو سره ډیر معلومات نه شریکوي، خو دې غونډې ته یو غوښتل شوی کس وایي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د اوسني نظام د بقا موضوع مطرح شي. د موضوع نور جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د طالبانو حکومت یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کوله تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې لپاره چمتووالی له څو ورځو راهیسې روان دی او دیني عالمان او مخور کسان پکې ګډون کوي. د کابل پولی ټکنیک پوهنتون ویلی دی د دې غونډې له کابل به پوهنتون د چنګاښ یا سرطان له 15 تر 12 رخصت وي. مخکې راپور ورکړی شوی و چې دا غونډه به د چهارشنبه په ورځ جوړی شي، خو د طالبانو یو سرچینه وایي غونډه پنجشنبه ته پلان شوې ده. راپور نوایي د دې غونډې لپاره له هرې ولسوالۍ درې کسان غوښتل شوي چې دوی دیني عالمان او بل یې مخبر دی، او هغه هم تر ډیره هغه کسان دي چې له طالبانو سره خواخوږي لري. د ګډونوالو شمیر شاوخوا 3000 شول شوی دی او ځینو سرچینو ویلي غونډه به درې ورځې دوام کوي. په وروستۍ ورځ به د غونډې پریکړه لیک هم خپور شي. دا چې په دې غونډه کې به په مشخص ډول پر کومو مسئلو بحث کیږي، ایجنډا یې څه ده او څومره وخت به دوام کوي، طالبانو له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي. خو د مولوی عبدالهادي حماد په نوم د کندهار یو دینی عالم چې دی غونډې ته بلل شوی وایي ممکن په غونډه کې د طالبانو د اوسنی نظام د بقا مسأله مطرح شي.
عام ډول داسې ښکاري چې دا یو مشورتي غونډه ده، نو د مشورې اړخ تر کومه اندازې پورې چې زه پوهیږم په مجموع کې چې شخصي د خلکو سره ما خبرې کړي دي یا ګډونوال دي، هغوی ټول دا وایي چې د نظام تایید کوو، نظام بدیل نه لري. البته د اصلاح لپاره کېدای شي ځینې ملګري پیشنهادونه، نظریات او داسې نور ولري.
د طالبانو یو ویندوی زبیح الله مجاهد تیره دوشنبه په یو اعلامیه کې ویلی وو عالمانو او افغانانو لزیات مودي د دینی عالمانو د غونډې د جوړېدو غوښتنه درلوده. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا د برخې مرستیال مشي هیدر بار ویلی له شزو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د شزو حقوقو او اقلیتونو ته د طالبانو نشمند کیږي. په همدې حال کې د مقاومت جبهه چې مشي احمد مسعود کوي پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې غونډې ګډونوال ټول د طالبانو پلویان دي چې د افغانانو استازي توپ نشي کولای.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. متحده ایالاتونو په افغانستان کې زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره د 55 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بسپنه اعلان کړي. د تیرې چهارشنبه په زلزله کې چې تر ډیره په پکتیکا ولایت کې ویجاړي پیښه کړه، تر زرو زیات کسان مړه او شاوخوا 3000 تنه نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې دوی د بشري مرستو د ویش لړۍ چټکه کړې ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلزلې تر پیښېدو وروسته ولسمشر جو بایدن د دغې طبیعي فاجعې د بیړنیو اړتیاو ارزونه وکړه چې بالاخره د 55 میلیون ډالرو په ارزښت زلزله ځپلو افغانانو ته د نورو بشري مرستو پریکړه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې وویل دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لارې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې وروستۍ طبیعي فاجعه کې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي. د اعلامیه له مخې له دې سره له تیر کال راهیسې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو اندازه 104 میلیون ډالرو ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان تیره دوشنبه په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 1,000 تنه او د ټپیانو 2,909 تنه ښودلې دی. په دې زلزله کې تر 3,500 د زیاتو کورونو د بشپړ یا قسمي تخریب راپور هم ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي د وروستۍ مرګونې زلزلې په مړو کې لږ تر لږه 1,550 او په ټپیانو کې 2,500 ماشومان هم شامل دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو مسؤل مولوي محمد نسیم حقانی وایي زلزله ځپلو ته تر اوسه زیاتې بشري مرستې رسیدلې او نورې پر لار دي.
پکتیکا ولایت، ګیان، برمل ولسوالۍ، همداسې د خوست فیرې ولسوالۍ، د ټولو سیمو ته مرستې رسیدلې دي چې په اولیه مرستو کې خیمې او د ژوند د اړتیا ولنې توکي هغوی ټولو ته رسیدلې دي. اوس هم په هغه سیمه کې د توزیع لړۍ جریان لري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغیزمنې شوې ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې تیره دوشنبه یې خبر کړی لیکلي هلته ماشومان، نجونې او ښځې لا هم له بشپړو روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي. تر دې مخکې ځینو سازمانونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا په څیر د ځینو خطرناکو ساري ناروغیو د خپرېدو په باب هم اندېښنه ښودلې ده.
اسدالله لودین و چې له افغانستان سره د امریکا د 55 میلیون ډالرو بشري مرستې په اړه جزئیات اورول. د خوست د سپری د زلزله ځپلې ولسوالۍ اوسیدونکي له نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې په دې سخته زلزله کې خپله ټوله شتمني له لاسه ورکړې ده او اوس خوړو، درملو او نورو شیانو ته اړتیا لري.
د خوست د سپری د زلزله ځپلې ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې دوی سره د مرستې ډېرې شي. دوی وایي د جون د 22مې په زلزله کې له ځاني زیانونو سربیره کورونه په بشپړ ډول وران شوي. د سپری اوسیدونکي اسدالله اسد آزادو راډیو ته وویل د دوی سیمې ته غځېدلې لارې، ښوونځي، کلینیکونه، جوماتونه او دا هر څه له منځه تللي دي.
نړیوالې نه د موږ ته دغه پیغام دی چې موږ ته د خوروک خیمه ډاکټر د هر څه شمشته ضرورت دی.
د سپیر یو بل اوسیدونکي الاس خان ویل دوی سره کېدونکي مرستې لږې دي او ضروري اړتیاوې یې نشي پوره کولی.
دا مرسته د میش کپینو دو په کچه د شپږې میاشتې پرې میش ته رسوي. کپینو دو میش په یو وکر نسل سلکه خرڅه شوي دو میش سعیدون وسول میش زرنجیرون وسولو هر څه شي بس په میش نروغای ټوله نړۍ نه د اسلامي غوړي د ټولو انسانونو نه د میش غوړي چې میش ته مرسته رسوي. میش ته ډېر غټ تکلیف روغلی دی. خپل خاک ته مشتر ورسیږي لږ دی زپار سره او کوڅه د خلک بردش جوړ شي خلته به سوای دی غرق دی.
بل لوري ته هغه مسؤلین چې د ولایتي ادارې لخوا د سپیری پولیسوالۍ کې د مرستو ویش او تنظیم په برخه کې کار کوي د یاد سیمې د زیانګالو غوښتنې پر ځای بولي وایي د اوښتو زیانونو په پرتله دا مرستې ډېرې کمې دي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست یو مسؤل نور محمد آریان وویل
د نړیوالو او محلي مؤسساتو څخه مې هیله غوښتنه دغه ده چې دغه مرستې دوی لپاره کمې دي. تلفات ډیره وخت دي، کلی په زرهاو دی، دلته مؤسسات چې څراوړي یعنی په لسګونه یا په سلګونه دي. نو غوښتنه مې د دوی د نړیوالو محلي مؤسساتو څخه دغه ده چې مرستې لا هم ډیرې کړي ځکه دلته خلک ډیر ځپلي شوي دي، مرستې څه نه څه کمې دي.
د خوست روغتیایي چارواکو ویلي چې د جون په 22مه د دې ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د شوي زلزلې له کبله شپږ دېرش تنه مړه شوي او 1,312 تنه ټپیان شوي دي. د یاد زلزلې زیات زیان د پکتیکا د ګیان او بیرمل په ولسوالۍ کې و چې له مالي زیانونو سربیره د دې دواړو ولسوالیو 2,500 اوسیدونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
زموږ غاګله آزادی رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته د آزادی رادیو د موسیقي ځنګړی پروگرام د سندرو میلمانه پیلېږي. دا پروگرام میر احمد ساپی چمتو کړای دی، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور هم لرو. د روسیې ولسمشر وایي هیواد یې هڅه کوي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګ کړي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې پرون تاجکستان ته د سفر پر مهال وکړې. پوتین یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او د ده په وینا روسیه غواړي چې په افغانستان کې ټولې قومي ډلې د طالبانو په حکومت کې شاملې وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پوتین دغه خبرې پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د کتنې پر مهال وکړې. تاجکستان چې د روسیې یو پوځي اډه پکې ده، له افغانستان سره چې څه کم کال مخکې ورباندې طالبانو بیا ولکه ټینګه کړه ګډه پوله لري. وروسته له هغې چې طالبانو په افغانستان کې پر قدرت ولکه ټینګه کړه، تاجکستان په وار وار په خپله خاوره کې د افراطي کړیو د نفوذ پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. پوتین د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وویل هیواد په افغانستان کې د وضعیت د عادي کېدو لپاره هر ممکنه هڅه کوي او د ده په وینا له طالبانو سره د اړیکو په ټینګولو سره غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې د هغوی افراطي ډلو په وړاندې به ګډه مبارزه کیږي چې د سیمې امن ته خطر پېښوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو وار بیا په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ده په وینا د ټولو قومي ډلو استازیتوب وکړای سي. روسیې او تاجکستان تر دې مخکې د افغانستان پولې ته څیرمه د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښوولې وه. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندري رودینکو ویلي و چې د افغانستان په شمالي سرحداتو کې وضعیت اندېښمن دی. داعش ډلې د غویي یا سور میاشتې پر 22مه ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې یې د تاجکستان لوري ته راکیټونه ویشتلي دي، خو د تاجکستان حکومت هغه وخت ویلي و چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ له جګړې